د شپږو بجو د خبرونه نیم ساعت خبری مجله ده. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې مشران نن په خپله غونډه کې پر افغانستان هم بحث کوي.
دوی باید خپل هغه ژمنو چې سیاسي فعالین په افغانستان کې مدني ټولنې غړي ژورنالیستان قضات څارنوالان او نور عام خلکو ته باید لازم او مناسب امنیتي شرایط ورته برابر.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د جی شل ډلې د رهبرانو افغانستان ته د بشري مرستو برابرولو غوښتنه کړې. یو شمېر ښځې وایي چې طالبانو یې په کابل کې د لاریون مخه نیولې ده. د کرکټ ځینې څارونکي د دې لوبې له مینوالو غواړي چې د لوبې تر بایللو وروسته
لوبغاړو ته باید هیڅکله افغان مینوال بدرد ونه وایي، د دوی کورنۍ ته بدرد ونه وایي.
د چمن سپین بولدک د لارې تړل کېدو کاروباریان اغېزمن کړي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. په پیل کې له احمد تکل نه خبرونه اورئ.
السلام علیکم. د ترکمنستان یو پلاوی د ټاپی پروژې په اړه د خبرو لپاره کابل کې دی. راشد خان په بیګانې لوبه کې د ماتې له کبله له خپلو مینوالو بخښنه غوښتې او د امریکا استخبارات وایي د کرونا وایرس د خپرېدو اصلي سرچینه ښایي هیڅکله معلومه نه شي. بشپړ خبرونه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې رشید مرادوف او ملګری پلاوی به د دې دوه ورځني سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره وګوري.
د ترکمنستان په هیئت کې د ټاپی پروژې د مشر په شمول نور مسؤلین او چارواکي هم شامل دي. دوی به د اسلامي امارت د ریاست الوزرا همدارنګه د سیاسي مرستیال د فواید عامې د وزیر سره د زراعت له وزیر سره همدارنګه نور مسؤلینو سره لیدنې کتنې ولري.
طالبانو تیره اونۍ وویل چې د ترکمنستان پلاوی د افغانستان له لارې د ټاپی د ګاز د پایپ لاین د پروژې په اړه د خبرو لپاره کابل ته راځي. که څه هم د طالبانو دولت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو چارواکو افغانستان ته سفرونه کړي دي. د راپورونو له مخې طالبانو د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو له چاپې وروسته دوه کسان په ډزو وژلي دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو پر دې مراسمو هغه مهال چاپه واچوله چې په لوړ آواز موسیقي وغږول شوه. په سیمه کې یوې بلې سرچینې هم په دې شرط چې هویت پټ پاتې شي ازادۍ راډیو ته وویل په پیښه کې لس کسان ټپیان شوي چې یو ځایي روغتون ته د علاج لپاره بیول شوي دي. په یو بل خبر کې راغلی چې په شیرزاد ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې دوه مېرمنې او یو نارینه وژل شوي او څو ماشومان ټپیان دي. له ننګرهاره د یو بل خبر له مخې په شیرزاد ولسوالۍ کې هم د واده په مراسمو کې په هوایي ډزو یو تن وژل شوی او یو بل ټپي دی. ویل کېږي چې سیمه ییزو طالبانو د پیښې په تړاو د څېړنې لپاره پنځه کسان نیولي دي. د طالبانو ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان له پاکستان سره په بیګانې لوبه کې د افغان لوبډلې د ماتې له کبله له خپلو مینهوالو بخښنه غوښتې. افغان لوبډلې تېره شپه د شل اووریز کرکټ په نړیوال جام کې په یوه هیجاني لوبه کې د پاکستان پر وړاندې په دریو ویکټو ماتې وخوړه. راشد خان پر خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان او نړۍ کې له خپلو مینهوالو ځکه بخښنه غواړي چې وی نه شکرای خلکو ته هغه بریا راوړي چې هیله یې درلوده. راشد همداراز په شل اووریز کرکټ کې د سلو ویکټو د ترلاسه کولو د ریکارډ په خاطر د خپلو مینهوالو د نیکو هیلو مننه کړې. په همدې حال کې د افغان لوبډلې فاست بالر نوین الحق فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې ملي لوبډله هیله منه ده د پاکستان پر وړاندې له ماتې وروسته له نامیبیا سره په خپله راتلونکې لوبه کې بیا وځلیږي. د افغانستان او نامیبیا لوبډلې سبا یکشنبه د کابل په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه د ابوظبي په لوبغالي کې سره مخامخ کیږي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سودان په پلازمینه خرطوم کې زرګونه کسان د ټول هیواد په کچه د پراخو مظاهرو د پلان په ترڅ کې راټول شوي دي. معترضان په دې افریقایي هیواد کې له پوځي کودتا وروسته د ملکي حکومت د بیا ټینګېدو غوښتنه کوي. مظاهرچیانو د خرطوم په لارو کوڅو کې د لاریون پر مهال د سودان بیرغونه لیږدول او شعارونه یې ورکول چې پوځي واکمني د ستایلو نه ده او دا هیواد زموږ دی او زموږ حکومت ملکي دی. زرګونه خلکو تېره اونۍ وروسته له هغه مظاهرې وکړې چې د جنرال عبدالفتاح برهان لخوا د شوی کودتا په ترڅ کې د صدراعظم عبدالله همدوک کابینه ړنګه شوه او ورسره لویدیځو هیوادونو له سودان سره د سلګونه میلیون ډالرو مرسته وځنډوله. د تېرې اونۍ د مظاهرو پر مهال له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې لږ تر لږه 11 کسان ووژل شول او 170 نور ټپیان شول. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو سرمشریزه نن د ایتالیا په پلازمینه روم کې پرانستل شوه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د اقلیمي بدلونونو او نړیوال اقتصاد په اړه بحثونه کیږي. د ایتالیا صدراعظم ماریو دراګي د سرمشریزې په ځای کې د نړۍ مشرانو ته هرکلی ووایه. د کرونا د وبا له پیل راهیسې دا د جی شل لومړنۍ حضوري غونډه ده. د دې سرمشریزې په اجنډا کې د کورونا ضد واکسین د ویش په ګډون د کووید 19 ناروغۍ پر اړوندو مسایلو بحثونه شامل دي، خو ډېره پاملرنه به د اقلیمي بدلون مسلې ته وي. اقلیمي فعالې سویډنۍ پیغلې ګریتا تونبرګ پرون له بی بی سی سره په مرکه کې د جی شل له مشرانو د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.
تاسو چې د نړۍ د ډیرو ځواکمنو هیوادونو مشران یاست، ډیر مسؤلیتونه لرئ، خو کله چې متحده ایالات د فوسیلي تیلو اړوند تاسیسات پراخوي، نو دا په رښتیا د دې په نښه ده چې دوی اقلیمي بحران ته سمدستي پاملرنه نه کوي.
د جی شل له غونډې وروسته سمدستي د اقلیمي بدلون په اړه یوه بله غونډه د ملګرو ملتونو په نوښت د سکاټلند په ګلاسګو ښار کې په پام کې ده. نو تمه ده چې د جی شل د غړو هیوادونو مشران به د ګلاسګو د غونډې له پیل مخکې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنې وکړي. او د امریکا استخباراتي ادارې وایي ښایي هیڅکله ونه توانیږي دا معلومه کړي چې کورونا وایرس له حیوان څخه انسان ته سرایت کړی او که له کوم لابراتوار څخه خپور شوی. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې دفتر په یو بیان کې ویلي، په هغه محرم راپور کې چې پرون د لړم په اومه خپور شو، هم له طبیعت او هم د چین له کوم لابراتوار څخه انسان ته د کورونا وایرس د خپراوي فرضیې تایید شوي. دا راپور د هغې نوي ورځنۍ څېړنې دوام دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کورونا د اصلي سرچینې په اړه د فرضیې د سپیناوي غوښتنه پکې کړې وه. په څېړنه کې راغلي چې د امریکا استخبارات د کورونا وایرس د اصلي سرچینې په مسله کې ویشل شوي، خو زیاتوي چې د څېړونکو په اند دا فرضیه سمه نه ده چې ګنې دا وایرس به د بیولوژیکي وسلې په توګه په لابراتوار کې جوړ شوی وي. او وایي ډیری استخباراتي ادارې په دې باور دي چې دا وایرس د انسان په لاس نه دی ډیزاین شوی.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. طالبان په ټینګار سره وایي کناړي غواړي له افغانستان ورته کوم ګواښ پیش نسی، دوی د مسؤل حکومت په توګه پر رسمیت وپیژني. خو تر دې راپور مخکې اوري چې ټاکل سوی د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې مشران په خپل غونډه کې چنن پیل سوی ده پر افغانستان هم بحث وکړي. طالبان هم وایي چې د جی شل ډلې مشرانو خپلې غوښتنې او هیلې لري.
د نړۍ ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه د جی شل سرمشریزه کې نن راټولېږي. د دې غونډې د بحثونو مهمه منځپانګه له کورونا وبا وروسته د نړۍ د ځپیدلې اقتصاد بیا راژوندي کول دي، خو تر څنګ یې ځینې نور موضوعات هم شته چې تمه ده پرې بحث وشي. له دې موضوعاتو یوه یې افغانستان دی. که څه هم جی شل واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د اکتوبر په 12مه بیړنۍ غونډه وکړه او له افغانستان سره یې پکې د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ، خو ښکاري چې د دې هیواد روان بشري او ټولنیز وضعیت د تېر په پرتله لا ډېر د اندېښنې وړ دی. هغه اندېښنه چې ملګري ملتونه وایي بحران ته یې لار پرانستې. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن چې د جی شل هیوادونو غونډه کې د ګډون لپاره روم ته رسېدلی، د افغانستان د روان وضعیت په اړه به له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړي. د امریکا اندېښنه په افغانستان کې د ترهګرۍ له بیا راژوندي کېدو ده. هغه ویره چې د لمنځه وړو لپاره یې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو دلته شل کاله جګړه وکړه. خو د دې غونډې لپاره وړاندې د ښځو د سیاسي مشرانو شبکې یوه اعلامیه کې د دې غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې د افغانستان د ښځینه فعالانو او سیاستوالو امنیت خوندي کړي. د دې شبکې لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي، ښځینه سیاستوالې نه یوازې دا چې د سیاست له صحنې ویستل شوي، بلکې له ګواښ او تاوتریخوالي سره مخ دي. افغان سیاستواله شکریا بارکزی وایي په دې بیان کې د افغان ښځو مهمې غوښتنې مطرح شوې دي.
طالبان باید خپل هغه بین المللي تعهدات پوره کړي، سربېره پر دې چې باید ښځو ته او جنکیانو ته د درس ویلو، کار کولو او مساوي حقوقو زمینه برابره کړي، د تبعیض او تاوتریخوالۍ نه لاس واخلي. همدارنګه دوی باید خپل هغه ژمنو چې سیاسي فعالین په افغانستان کې، مدني ټولنې غړي، ژورنالیستان، قضات، څارنوالان او نور عام خلکو ته باید لازم او مناسب امنیتي شرایط ورته برابر.
خو طالبان بیا ډاډ ورکوي چې د هیڅ افغان ژوند له ګواښ سره مخ نه دی او د دوی ټول حقونه خوندي دي. د جیشل لغونډې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي شوي سهیل شاهین هم ویلي د جیشل سرمشریزه کې له افغانستان سره شوې مرستې دې عملي شي. د هغه اشاره هغه څه د پاسه یو میلیارد ډالرو ته ده چې د اکتوبر په 12مه د جیشل بیړنۍ غونډه کې ګډون کوونکو هیوادونو په بشري برخه کې له افغانستان سره اعلان کړه. خو د دې تر څنګ د طالبانو حکومت له دې غونډې ځینې نورې هیلې او غوښتنې هم لري. د طالبانو د حکومت د وایم مرستیال بلال کریمی
هله دا داسې له افغانانو سره د همکاري په برخه کې ګامونه پورته سي او د افغانستان د اقتصادي وضعیت همدارنګه د افغانانو د کنګل سوي او پیسو سیالته په خارجي بانکونو کې باندې پاتې دي دغه پر خوشی کولو کې همکاري وکي او همدارنګه د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په برخه کې
طالبان داسې مهال د خپل حکومت لپاره رسمیت غواړي چې د هڅې په سیمه کې هم روان دي. ترکمنستان چې د افغانستان تر ټولو ښه ګاونډی شمیرل کېږي د بهرنیو چارو وزیر له یو پلاوي سره نن سهار کابل ته راغلی. د طالبانو سرپرست حکومت وایي په دې دوه ورځني سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کارونو پیل کرنې ښوونې او روزنې او نور موضوعاتو په اړه بحثونه وشي.
عمردل چې ټاکل شوی د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران نن په خپله غونډه کې چې پیل شوی ده او سبا هم دوام کوي پر افغانستان هم بحث وکړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال د جیشل ډلې د غوړي هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې چې افغانستان ته عاجل بشري مرستې برابرې کړي. تفصیل د مجیب حبیبزی په راپور کې چې د سینو کسانو پر ژغ پیلېږي.
او مجاهدین صاحب او روی تانه خدا ببینه نکنین که در بازار است مردم
نگیم ورد این چی رقم دولت یک چی رقم حکومتی او بلند قرده ها را که هیچ چی مواد خارجی خریدن نیست
نمیجه هیچ قیمتی شده هیچ گیرانی شده که اصلا دمی مانده که آدم آدم بخورن.
آزادی رادیو هر ورځ د ته ورته لسګونه پیامونه ترلاسه کوي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خلک له فقر، د خوړو له کمښت او بد اقتصادي وضعیت څخه شکایت لري. په ډیرو سیمو کې دولتي ادارې بند دي، د ښځو لوی اکثریت له کار کولو منع شوی او سوداګریز فعالیتونه د تیرو شلو کلونو په پرتله خپلې ټیټې کچې ته رسیدلي. دا ښځې هم دا درې ورځې د مخه په کابل کې سړکونو ته راووتې او د هغه څه په وړاندې چې د افغانستان په مقابل کې د نړۍ خاموشي بلله غږ اوچت کړ. نن او سبا د نړۍ د لویو اقتصادي قدرتونو مشران د ایتالیا په روم ښار کې راسره غونډېږي او د بحث یوه مهمه مسله به یې هم په افغانستان کې روان بشري وضعیت وي. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال مارتین ګریفیتس لا جیشل یا د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د پراخې لوږې مخنیوی وکړي. ښاغلي ګریفیتس په جیشل هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د ماتې په حال کې دی او د هیواد نیمایي وګړي د خوړو لپاره څه نه لري او روان ژمی به هم له سختیو ډک فصل وي. د تمه خوولې د جیشل په ننۍ سرمشریزه کې به د افغانستان موضوع ته جدي پام وشي. هغه زیاته کړه افغانستان ته ډیر پام وکړئ، د افغانستان په اړه اندېښمن واوسئ. څرنګه چې پوهیږئ د جیشل لخوا په مجازي ډول دوه ناستې ترسره شوې. دا د افغانستان په اړه د بحث لپاره یو حیاتي فرصت دی. مارتین تېره ورځ د فرانسې خبري اژانس ته وویل مرستو ته اړتیا په افغانستان کې ډیره شدیده ده او خپل هوج ته رسیدلې ده. په افغانستان کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان نیمایي له خوارځواکۍ سره مخ شوي. مارتین ویلي چې لوږه په افغانستان کې د سوې تغذیې سبب کیږي او امراض رامنځته کوي او په پای کې د مړینې باعث ګرځي. هغه زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام 4 میلیونو افغانانو ته خوراکي مرستې ورکړي. خو د ملګرو ملتونو سازمان وړاندوینه کوي چې د راتلونکي سخت چمی او د بد اقتصادي وضعیت په دلیل باید 12 میلیونو وګړو ته دا مرستې ورسیږي. دبلیو اف پی تېره اونۍ د 200 میلیونو ډالرو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه څو د 2018 کال تر پایه خپلې مالي چارې پرې پر مخ بوزي. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال مارتین ګریفیتس ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اگست 15مه راوروسته خراب شوی. هغه متحده ایالات، اروپایي ټولنه او د نړۍ یو شمیر پیاوړي اقتصاد لرونکي هیوادونه هڅولي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د ترسره کېدو په خاطر دغه هیواد ته پیسې واسطه. د هم ویلي چې اروپایي ټولنې وار لمخه د 100 میلیونو یورو په ارزښت افغانستان ته مرستې کړې دي او د امریکا متحده ایالات هم د 144 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبان په ټینګار سره وایي کناړي غواړي چې له افغانستان ورته کوم ګواښ پېښ نه سي. دوی د مسؤول حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دوی د حکومت په رسمیت پیژندل د طالبانو او نړیوالې ټولنې دوه اړخیزه اړتیا ده چې باید ترسره سي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د دوی د ویان ټینګار ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل که نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه غواړي چې له افغانستان ورته امنیتي ګواښ پېښ نه سي، دوی د یو مسؤول جهت په توګه په رسمیت وپیژني.
آخر به دوی مجبور شي چې باید افغانستان په رسمیت وپیژني، ځکه د افغانستان په رسمیت پیژندنه دوه اړخیزه اړتیا ده. یوازې افغانستان په رسمیت پیژندو ته اړتیا نه لري، هیوادونه هم دې ته اړ دي چې موږ باید په رسمیت وپیژني، ځکه چې که هغوی له موږ د امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي، هغوی ته له دې ځایه ګواښ متوجه نه وي او نور مسایل باید موږ یو مسؤول جهت په توګه په رسمیت وپیژني. بیا به موږ خپله دنده او د هغوی پر وړاندې مکلفیتونه پر ځای.
خبره د نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو لوري د رسمیت پیژندلو لپاره دوی ته څلور اساسي شرایط ایښودل سوي چې هغه د ټول خاورې واکمنی، حاکم نظام، له افغانستان نه نورو هیوادونو ته د ګواښ نستون، خلکو ته د سم ژوند امکاناتو برابرول دي چې په خبره د دې شرایطو پوره کولو لپاره یې چمتووالی سته. خو نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان چارواکو وړاندې ټینګار کړی چې طالبان باید د نړیوالو لخوا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ټولګډونه حکومت جوړولو، ترهګرۍ سره مبارزه او د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته د درناوي شرطونه پوره کړي. دا یادونه ورته چې د طالبانو لخوا د دې شرطونو نه پوره کول او د نړیوالو لخوا دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل، د مرستو درېدل او د پیسو کنګل کېدل دغه هیواد له اقتصادي ناورین سره مخ کړی دی. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خلکو د ناسم اقتصادي وضعیت، د دوی د بېوزلۍ او خوړو ته د نه لاسرسي په اړه په وار وار جدي اندېښنې مطرح کړې دي. خو ښاغلي مجاهد دا هم وویل دوی هڅه کوي چې بېلابېلو ادارو سره په همغږۍ زر تر زره بشري او لومړنۍ مرستې تر خلکو ورسوي. د نوموړي په خبره ټولو هیوادوالو په اړه د دوی د حکومت ستونزې ورمعلومې دي او هڅه کېږي چې د وخت په تېرېدو د دې ټولو ستونزو لپاره د حل لار ولټول سي. ذبیح الله مجاهد له هغو هیوادونو چې له افغانستان سره یې د مرستو اعلان کړی وغوښتل چې د خلکو د اقتصادي او بشري ستونزو د حل لپاره دی په خپلو ژمنو عمل وکړي.
ازادي راډیو ته غوښیست. ځینې ښځې ادعا کوي چې طالبان یې په کابل کې د لاریون مخه نیولې ده. طالبان بیا د دې ادعا په اړه څه نه وایي. دا هم په دې اړه جزئیات.
په افغانستان کې د خوځ لخوا د عدالت غوښتنې او لاریونونو په دوام نن د شنبې په ورځ یو شمېر نورې ښځې هم د کابل لارو کوڅو ته راوتې وې. خو دوی وایي طالبانو د لاریون اجازه نه ده ورکړې. دغه ښځې وایي د لاریون موخه یې د افغان ماشومانو د بد وضعیت، د کنګل شویو پیسو، د ازادۍ او د نجونو او ښځو د زده کړې او کار لپاره عدالت غوښتنه وه. له لاریون کوونکو دوه تنه یې چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
مکتلی او چې د زړګون افغانانو غوونه نړیوالې ټولنې ته ورسو، خو بدبختانه ونسول او موږ ته اجازه را نه کړه. موږ ونتوانی دو لاریون وکړو. دوی موږ ته د وسلې په خودو ګواښ وکړ او وی ویل که ویډیو وکړی تاسو له منځه وړو او یا مو ټلیفون ماتو. بیا موږ هلته پاتې شو او ځینو مو تلاوت وکړ. دا د مبارزو ښځو لپاره ډیره سخته ورځ وه.
لاریون کوونکی ټینګار کوي چې طالبان باید د ښځو نجونو حقونو ته درناوی وکړي او نړیواله ټولنه هم باید د افغان ښځو نجونو د حقونو اخیستو او اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې له دوی سره همغږي شي. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ښځې او نجونې لاریون کوي، بلکې وړاندې هم د خپلو حقونو لپاره د عدالت غږ پورته کړی دی. خو لکه د نن په څیر له تیرو لاریونونو هم له ښځو سره د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي راپورونه مستند شوي دي. هڅه مو کړه چې په کابل کې د ښځو د ننني لاریون او دوی سره د طالبانو د شوي چلند په اړه د دوی دریځ واخلو. خو د دې راپور د خبرېدو تر وخته یې ثواب را نه کړ. د تیری سیشنبه پورس هم په کابل کې د خزو د یوې اعتراضی غونډې د پراختیا مخه نیول شوې وه. هغه مهال د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي وو دا کار ځکه شوی چې ښځې په لاریونونو کې د طالبانو پر وړاندې خپلې شخصي عقدې مطرح کوي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې لاریون د افغانانو حق بللی، خو دای هم ویلي چې د اعتراض او لاریون موخه او وخت باید دوی سره شریک شي. مو د وړاندې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي وو اعتراض او لاریون په اړه معلومات باید یوه ورځ وړاندې د امنیتي ځواکونو سره شریک او اجازه یې د عدلي وزارت لخوا واخیستل شي. په کابل کې د ننني لاریون د شعار یوه بله برخه د بېوزلۍ سره مبارزه او د کار غوښتنه وه. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی نن ازادي راډیو ته په یوې مرکه کې وویل دوی له روان ناسم اقتصادي وضعیت څخه د خلکو د ویستو لپاره ګڼ پروګرامونه په پام کې لري. د ښاغلي کریمی په خبره په دې پروګرامونو کې د یو شمېر پروژو پلي کېدل، د بهرنیو مرستو جلب، په منظم ډول د عوایدو راټولول او خلکو ته د کاري زمینو برابرول شامل دي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې دا مهال د افغانستان ډېری اوسېدونکي له ناسم اقتصادي وضعیت، بېروزګارۍ او لومړنیو توکو د بیو له لوړېدو شکایت کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان قاری سعید خوستی ازادي راډیو ته ویلي چې د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې د ډزو په نتیجه کې د دوو کسانو د وژل کېدو عاملان نیول سوي دي. په دې ولسوالۍ کې یوه واده کې د طالبانو تر چاپي وروسته په ډزو دوه کسان وژل سوي او څو تنه ټپیان سوي. ځینې افغانان او د کرکټ څارونکي د کرکټ ملي لوبغاړو ته د لا هڅو او د لوړ مورال د لرلو سپارښتنه کوي.
که څه هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تېره شپه د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل دویمه لوبه پاکستان ته بایلوده، خو یو شمېر عام افغانان خوشبینه دي چې دغه لوبغاړي د تیرو کلونو په پرتله پیاوړي دي او کولای سي په ښه هڅو او لوړ مورال په درلودلو سره خپلې نورې لوبې وګټي. د کابل ښار یو اوسیدونکی زمرای وایي افغان کرکټ لوبډلې تر اوسه ښې لوبې ترسره کړې او موږ ورنه غواړو چې په راتلونکو کې هم خپل مورال دا شان لوړ وساتي. خوست ولایت یو اوسیدونکی بیت الله میاخیل بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ ملي لوبغاړو تل د افغانانو پر شونډو مسکار وستي او لا هم همدا د کرکټ لوبغاړي دي چې د ملي والی ترڅنګ د هیوادوالو د ملي حیث په لوړېدا کې مهمه ونډه لرلي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان کرکټ ملي لوبډلې ښه تمرینات ترسره کړي او هیله شته چې پاتې نورې لوبې وګټي.
پاکستان نور هیوادونو پر وړاندې تر ډېره یو طرفه لوبه ګټلې وه، اما افغان لوبغاړو ورته په ډېر سخت وخت ورکړ په لوبه کې. راتلونکو لوبو لپاره به افغان لوبغاړي په ښه پلان سره او ښه چمتووالي سره د لوبو ډګر ته وځي او انشاءالله چې خپلو هیوادوالو ته به خوشحالي ورکړي.
خو ښاغلی هوتک په دې اړه چې د تېرې لوبې نیمګړتیاوې څه وي او په راروانو لوبو کې د دوی د دغو نیمګړتیاوو د لرې کولو لپاره کوم بدلونونه په پام کې لري څه ونه ویل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تېرې شپې لوبې په اړه ګڼ شمېر مینهوالو، خلکو او آن د هیوادونو سیاستوالو هم پر ټویټر تبصرې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان و پر ټویټر د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو د تېرې شپې لوبې په تړاو یې لیکلي چې افغان لوبډلې په زړه پورې مسابقه وکړه او د افغانستان د کرکټ په څیر داسې لوبډله نه ده لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې خپل ځان ته ځای ومومي. همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا افغاني مشر عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلی چې زه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ټیم مدیریت ته د پاکستان پر وړاندې د نن شپې په لوبه کې د ښې لوبې او هڅو له امله مبارکي وایم. زه ستاسو د دقت، مسلکي توب او ټیم کار ستاینه کوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریزو کرکټ په نړیوال جام کې خپل دوهمه لوبه د 15 وکټو په توپیر پاکستان ته وبایلله، خو مخکې تر دې له سکاټلند څخه په لوی توپیر لوبه ګټلې وه. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوری راشد خان د تېرې شپې په لوبه کې خپل سلمه وکټه واخیسته او د خپل هیواد لپاره یو بل ریکارډ ثبت کړ.
د کوټې تجاران وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک د دروازې د تړل کېدو له کبله د کوټې کاروبارونه اغېزمن شوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال سمد شبنم تفصیل لري.
روسي ګلۍ د کوټ ښار هغه کاروباري ځای دی چې د افغانستان له لارې راوړونکي د بار ملکي مالونو لپاره مشهور دی، خو د چمن او سپین بولدک لارې د تړلو له کبله اوس کاروبار اغېزمن سوی دی. شپېته کلن محبوب خان له تیرو دو دېرش کلونو څخه دلته کاروبار کوي. د هغه په وینا چې په اوسني وخت کې کاروبار په ټپه درېدلی دی.
دا تاسو سم صدل ته ورسې مال رالی مسدم صدل ترالو دې ګلیله دا کله کامیاب سو ورسې مال باندې کپڑے راتله چادران راتله دا کټو شاشي مسدم نور کپڑے دا وستو راتله پجرتون راتله نو سامان نو راتله رډوګان راتله دې شان راتل دا په وخت کې نو هغه وس ختم سول دغه بعد بیا دا بارډر مارک شو شروع سو بیا نو دا بارډر هر شی راتل روان دي دا بارډر شی چې دي هر رقم سامان پکې چمن
او سپین بول دکلار د اکتوبر پر پنځمه نیټه د افغانستان چارواکو لخوا تړل سوی وه. هغوی غوښتنه کړې وه چې د کندهار او بولدک خلکو ته دې پر افغان تذکره باندې پاکستان ته د تلو اجازه ورکول سي. د پاکستان چارواکو ویلي وو چې پر پوله د مشکوک کسانو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د روسي ګلۍ یو بل دکاندار عبدالکریم وایي چې له دوبۍ څخه افغانستان ته راوړي مالونه د پولې د تړلو له کبله په ویش منډه کې بند پاتې دي.
زموږ مالونه ګرد په افغانستان کې که پراته یې هغه هم پاکستان له نسي راوښتی که د دوبۍ څخه موږ افغانستان له راو افغانستان هم په ډېر وخت باندې راځي د دا وجه سره په کاروبار باندې ډېر اثر لوېدلی دي. کوم مالونه چې پخوا به ډایرکټ پر بارډر باندې راتلل هغه به کرایه 15,000 وه د هغه شي اوس په 40,000 روپۍ کرایه باندې هم نه راځي او کوم چې به پخوا په یوه ورځ کې رارسېدی هغه اوس په میاشته کې هم نه رارسېږي.
د دوکاندار نسیم خان په وینا چې د دوه اړخیزه تجارت کمېدو سره خپلې دوکانداري وړې کړې دي. دا ځکه چې د دوکانونو کرایې نسي پوره کولی او دوکانونه یې تش ولاړ دي.
ګودامونه اول ګرده ډک وله اوس دا د ګودامونه خالي زیاتره ګودامونه موږ ګرده خالي کله پریم شووله اوس دا د دا ګودامونه څو دانی دغه لا دونه خالي دي. د دوکانو کرایه 10,000 10,000 چې کاروبار نه دا ډیر په سختۍ سره برابرېږي.
د پول خلاصېدو لپاره د چمن وړو تجارانو احتجاجونه هم کړي دي. د اکتوبر پر شلمه نیټه پر پوله د افغانستان او پاکستان انتظامی چارواکو ترمنځ خبرې وسوې. په هغه کې پر زیاترو پریکړو اتفاق هم وسو خو دواړو غاړو ویلي وو چې د خپلو پریکړو په اړه به کابل او اسلام آباد هم په اعتماد کې اخلي او ډیر زر به د خبرو دویمه لړۍ پیل کړي چې تر اوس مهاله لا هم نه ده پیل سوې. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تاسو له پیغامونو
زایات خان میخیل د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د دې کرکټ په بریا سره د ټولو افغانانو ته په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته سره مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټولو افغانانو ته په برخه کې. خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري. ټولو افغانانو ته دې مبارکي وایم. السلام علیکم.
حبیب ثابت مینوال یم، یو تن د پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ اوسېدونکی. زموږ په ولسوالۍ کې کومه مخابراتي شبکه او پایښت شتون نه لري چې له امله یې ډېری خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپلو خپلوانو سره تماس ونیسي نو په ساعتونو ساعتونو سره بزل سره د غرونو غونډیو جګو سرو ته خیږي. هلته په ډېرې کمزورې شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه خو بیخي بې برخې یو. هېڅ یو دولت په دغه برخ کې زموږ ولسوالۍ ته پام نه دی کړی. نو د ازادي راډیو له طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې اومنی ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات ازادي راډیو ته. د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یوه غریبه ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتبو معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جیګولو کاذبه وعده یې ورسره هم کړې وه چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه. نو اوس مولا امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي. خلک نور غربت او لږې داسې ورخطا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټولو ملکي مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجراات وکړي تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
ستاسو پیغام